دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزی يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چوال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع لا تر وخت مخکې خبره ده. سرګی لاورو د روسیې له تاس خبری اژانس را په خپل پرونی مرکه کې ویلي تر هغه چې طالبانو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي نه وي دوی په دې اړه پریکړه نشي کولی. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت جوړولو غوښتنه کړې. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران ولسمشر پرون ویلي ایران په افغانستان کې داسې ټولګډونه حکومت غواړي چې ټول اقوام پکې برخه ولري. د ایران ولسمشر دا هم ویلي چې د افغانستان امنیت د ایران د امنیت سره تړلې دی. طالبانو ویلي چې حکومت یې ټولګډونه دی او ټول قومونه ته پکې ځای ورکړل شوی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په روغتیایي سکتور کې اوسنی وضعیت بیړنۍ بولي او وایي له بهرنیو مرستو بندېدو وروسته ناورین سره مخ دي. د دې وزارت د خدماتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباری عمری نن په یو خبری کانفرنس کې وویل امکان نه لري چې د بهرانیانو له مرستو پرته ټول روغتونونه پرانیستل شي. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سره صلیب د 12 تخصیصي روغتونونو ټول مسؤلیت او لګښتونه منلي او تر خوا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو شمېر برخو کې له روغتیا وزارت سره مرستې کړې چې دوام به ومومي. کاناډا غواړي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته یونان ته تللي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو وایان پرون ویل چې کاناډا به د دغو خزینه قاضیانو کورنیو نور غړي هم د مهاجرو په توګه ومني. ټاکل شوی ده چې دا قاضیان چې شمېر یې لا نه دی معلوم روان 2022 کال کاناډا ته له خپلو کورنیو سره ولاړ شي، خو تر اوسه یې د تګ کره نېټه نه ده ټاکل شوې. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیولو کاناډا ژمنه وکړه چې 40,000 هغو افغانانو ته به چې ژوند یې په خطر کې دی پناه ورکړي. هندوستان له افغانستان سره د خپلو بشري مرستو په لړ کې نن د کرونا وایرس ضد واکسین 15,000 ډوز مرسته وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې یاد واکسین به په کابل کې اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شي. هند ویلي چې راتلونکې اونۍ به د کرونا وایرس ضد واکسین نور 15,000 ډوز هم کابل ته انتقال کړي. په اعلامیه کې راغلي چې هند له افغانستان سره په بشري برخه کې د کووید 19 واکسین 1,000,000 ډوزه خوراکي موادو او یو شمېر نورو ژوند ژغورونکي روغتیایي موادو د مرستې ژمنه کړي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي د خپل روسیې انډول سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې د اوکراین پر ضد د اقدام له کبله به په مسکو بندیزونه ولګوي او متحده ایالات به په اروپا کې خپل حضور ډیر کړي. بایډن او پوتین دا څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې کړي چې تقریبا 50 دقیقې وي. جو بایډن پرون د دې ټلیفوني خبرو په حق له خبریالانو ته وویل چې ولسمشر پوتین ته یې روښانه کړي چې کبل هر اقدام وکړي که اوکراین ته لاړ شي جدي بندیزونه به پرې ولګوي او ناټو متحدینو سره به په اروپا کې خپل حضور ډیر کړي. بایډن زیاته کړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل به لوړه بایه ولري. د امریکا د پیزایی څیړنې ادارې ناسا مشر بیل وای د ولسمشر بایډن اداره په نړیوال پیزایی تمځای کې تر 2030 زیږدیز کاله پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
بل ملسل پرون په یو بیان کې وویل د بایډن اداره ژمن ده چې د بخښه کې لنډیوالو شریکانو سره د دې لسیز تر پایا د مدار په لابراتوار کې د سرنو د ترسره کولو لپاره کار وکړي. د 1980 کال رئیس چې په فضا کې د نړیوال تمځای لومړی مرکز ودان شو، روسیا او متحده ایالات د دې مرکز بهر لنډی همکار پاتې شوی. کانګرس د نړیوال فضایي تمځای لپاره تر کال 2013 پورې بودیجه تصویب کړې ده. کانګرس د دې مرکز لپاره تر 2013 کال پورې بودیجه ومني او نړیوال شریکان موافقه وکړي، هلته به د دې لسیز تر پایا څېړنې دوام وکړي. متیو لابد، امریکا آشنا رادیو.
د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یوه معبد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې له امله پټیل ماټیل کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. چارواکو خبر ورکړی چې د وشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور عبادت ځای کې د پیښې پر مهال ډیر لستانه نور ټپیان شوي. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک خودل شوی. په موزمبیق کې نږدې 4000 کسان د یوې میاشتې په موده کې د افراطي ډلو د بریدونو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. دغه بریدونه په نیاسا ولایت چې د کابو دلګادو څنګ ته پروت دی کې ترسره شوي. کابو دلګادو چې په تیلو غنی ولایت دی په تیرو 4 کلونو کې د افراطي وسلوالو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کېده، خو په وروستیو اونیو کې افراطي وسلوالو خپل بریدونه پر نیاسا متمرکز کړي. تر دې مخکې له 2018 میلادي کال راهیسې له کابو دلګادو څخه 3,000 کسان بې ځایه شوي وو، چې دا تازه شمېر وزیت شوی دی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ مستقیم وړاندې.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15515 باندې واوري.
د امیر اوختیا وزارت وایي چې د سترس لیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د 100 بوزوی روغترونو په ګډون د 1200 خصوصي روغترونو د شلولو مسولیت د کمیټې ته سپارل شوې دي. په دې اړه زموږ د خبريال اکرام شنواری د غرپورته.
د امیر اوختیا وزارت د روغتي خدماتو د چمتو کولو د چارو مرسل ډاکټر عبدالباری عمر د شنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته د افغانستان د روان روغتي وضعیت په اړه د معلوماتو پر مهال ویل چې د ګز د میاشتې له 15 وروسته د امیر اوختیا سکتور سره د نړیوال بانک په ګډون د مرسته کوونکو نړیوالو ادارو خپل مرستې بندې کړې چې له امله یې په دغه هیواد کې روغتي سیستم د سترو ګواښونو سره مخ شو. ډاکټر عمر ویل چې د مرسته کوونکو ادارو او ملګرو ملتونو سره د پرلهپسې خبرو وروسته یو شمېر نړیوالو ادارو افغانستان کې زړو روغتي پروژې جوته د بلاتر د برابرولو په برخه کې چمتواله خوده. د امیر اوختیا وزارت د روغتي خدماتو چمتو کولو چارو مرسل په ځانګړي ډول په کابل ولایتونو کې د تخصصي روغتونونو څخه د سلسله د نړیوال کمیټې د بلاتر او هم د امیر اوختیا وزارت د مور او ماشوم د ژوند خوندیتوب لپاره د صحتمندۍ د پروګرام څخه د ملګرو ملتونو د بلاتر د برابرولو یادونه وکړه.
زموږ ولس تخصصي روغتونونه چې په هغو کې حوزوي روغتونونه دي او د کابل یو شمېر تخصصي روغتونونه دي، دا سلسله په ورکل شول او سره سلیب دا روغتونونه واخیستل د دې پوره اکمال او تمیل دوی تر سره کوي. معاشات، درمل، د وسایل، تخریب شوی وسایل جوړیدنه او ورزنی لګښتونه چې څومره لګښتونه د دوه روغتونونو دي، دا ټول سلسلیب تر سره کوي او موږ له دوی څخه مننه کوو چې دوی په دې سخت حالاتو کې افغانانو سره مرسته وکړه. تقریبا د دوه روغتونونو مجموعي پرسونل تر 3000 کسانو پورې رسیدي چې دوی ورته معاش ورکړي. د نومبر او دسمبر د میاشتې معاشات دوی تر لاسه هم کړل او ورکړل شول.
د امیر اوختیا وزارت مرسیال ویل چې ملګرو ملتونو د صحتمندۍ په نوم د دغه وزارت د مور او ماشوم د پروګرام د تمویل چارې د تیرو دوه میاشتو راهیسې په غاړه اخیستي او تر راتلونکو 15 میاشتو به هم د دغه پروګرام څخه ملاتړ وکړي.
ملګرو ملتونو ادارې د دې لپاره 50 میلیون ډالر چې مختص کړي وو چې هغه به د نومبر، دسمبر او د 2022 کال د جنوري میاشتې په شمول چې دغه درې میاشتې کېږي دوی به دغه سپورټ کوي، تمویلي به معاشات او درمل هر څه ور کوي. هغه پروژه اوس سم ډول سره روانه ده او د راتلونکو نورو 15 میاشتو لپاره هم تعهدات موجود دي، بلکې تر یو کال پورې، تر یو کال نور یا تر 15 میاشتو نور به هم دبليو ایچ او یا یونیسف دغه پروژه فعال ساتي. هغه امپلیمنټرز یا تطبیق کوون کې موسسې چې په انجوګان دي، هغه محلي انجوګان دي، هغوی د دې ټیکا اخیستې ده او قرارداد په لاس کې لري، هغوی دغه کارونه مخته بیاي او دوی بورتر په ورکی. په دې برخه کې هم موږ الحمدلله اوس ډیر مشکلات نه لرو. د صحتمندۍ د پروژې سلروي زرو کارکونکو تماشات ورکول شوې دي. د اکتوبر او د نومبر معاشات اخیستې دي، د دسمبر معاشات لړۍ هم روانه ده اوس ورکول کیږي.
ملګری بیت الله تر اوسه د افغانستان د امیر اوختیا سکتور ته د ملاتړ د برابرولو په اړه سړي دی ویلي. خصوصي لیپ نړیوال کمیټې د دسمبر د میاشتې په 2 د خپل ټوئیټر په پاڼه لیکلی چې دا کمیټه په ځینې شو روغتونونو کې لزره روغتي کارکونکو ته د ماشون د برابر ولو په ګډون د ملاتړ د برابرولو مسولیت په غاړه اخیسته. د امیر اوختیا وزارت مرستیال په افغانستان کې د کرونا وبا سره د مبارزې په برخه کې د پروتو سوزو یادونه هم وکړه. ویل چې هڅه یې کړې چې د کرونا وایرس درملنې روغتونونه د سوزو سره سره پرانیستي پرېږدي. هغه ویل چې کابل کې د افغان جاپان د روغتون په ګډون د کرونا د ناروغۍ ځینو روغتونونو ته مالي ملاتړ برابر شوی دی. ډاکټر عمر ویل چې مهاجرت نه نړیوال ادارې IOM د هرات، کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې د کورونا وایرس د ناروغي د روغتونونو مالی ملاتړ پیل کړي او هم هڅه کوي چې نور روغتونونو ته مالی ملاتړ هم برابر شي. د امنیت روغتیا وزارت مرستیال ویل چې په تیرو سلونو میاشتو کې شاوخوا 1000 د کورونا مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې چې له امله یې له 600 څخه زیات ناروغان پر دغه ناروغي مړه شوي. هغه ویل چې یو شمېر هیوادونو د واکسین د نړیوال اتلاف کواکس د پروګرام له لارې افغانستان ته واکسین استولي چې اوس مهال هر ورځ د 2000 څخه د 2000 پورې کسان په دغه هیواد کې واکسین اخلي. ډاکټر عمر اندېښنه وښوده چې افغانستان د کورونا د نوې بڼې اومیکرون د ګواښ سره مخ شي، په دغه هیواد کې د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره شته امکانات په کفایتونه کې. هغه د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د روغتیا او سیاست ترمنځ توپیر کړي شي او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د روغتیا په برخه کې افغانان سره مرستې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په افغانستان کې د جمی پرانسه د وسره ډيري کورنۍ د ژوند اساسي ضرورتونو ته لاسرسي نه لري. افغانان د خورو د کمښت شکایت لري. په موکړی دی رپورت ته د جمی پرانسه د وسره 15 کلن رضیا د 15 ماشومانو مور چې په منی کې د بامیانو ولایت په وغار کې د خپل کور د تودا ساتلو لپاره پاړي او خاخونه راټولوي، په دې اندېښمنه ده چې څنګه به د سکال د کم خوراکي توکو سره ځان وساتي.
کاروبارش
زماده میړه کار نشته، هر ورځ د کارمندلو لپاره بازار ته ځي. د خلکو د وریجو او وړو بوجي وړي، ځنې ورځې 500 افغانۍ پیدا کوي او ځنې ورځې نه پیدا کوي، هیڅ کارونه نشته.
د رزیه د کیسې په شان ټوري کیسې په افغانستان کې چې سختي وشکالي زپلي په زیاتې دودي مخکې له دې چې طالبانو د اگست په میاشت کې د اشرف غني حکومت نسکور کو، د افغانستان اقتصاد تر ډیره په بهرنۍ عمرست تکیه کوله. نړیوالو او امریکا د طالبانو د واک د اخیستلو وروسته خپل عمرست ودرولې. ملګري ملتونه اټکل کوي چې نږدې 3 ملیون افغانان چې د افغانستان شاوخوا 55 نفوس دي د ډېرې سختي لوګي سره مخ دي او نږدې 9 ملیون د جمی پرارسه سره د کاتای د خطر سره مخ دي. بامیان د افغانستان نه بهر د بودایانو د زاینو لپاره مشهور دي. شل کال وروسته د هغه چې طالبانو دوه لوی مجسمه چې یو وخت په لوړو میدانونو کې لیدل کېدی ولړولې. په جمی کې هوا سخت سړه شي، د تودوخه درجه منفي ته ورسیږي. په جمی کې کارونه روکیږي، خوسی ملا د مخه د ستونزو سره مخ وځکه چې د طالبانو د واکټ نیولو وروسته دلته د سیلانیانو راتګ بند شو. په داسې حال کې چې شخړو دوام ولرو، د سید یاسین موسوی په څیر خلک ډېرې جوړې اندېښنې لري. سید یاسین موسوی د مارکیټ پور ورکوونکي دی چې عاید د 150 تر 500 افغانۍ د ورځې راښکته کیږي.
نسون کس په ژمي کې موږ معمولا هغه څه چې موږ ورته اړتیا لرو د نن بایانو نه په پور اخلو او دوه یا درې میاشتې وروسته چې کارونه خشي پور بیرته ورکو. خو لوی بدلونونه راغلي د هغه وخت راهیسي چې طالبانو واک نیولې، هیڅ کار نشته. بای لوړې شوی خلک له هیوا د وتلی مخته هیڅ هم نه دی پاتې.
اته 50 کلن کوندا کبرا هڅه کوي چې د یوې کوټې د تودو ساتلو لپاره توکي ومومي. د هغه کورنۍ اته غړي لري.
خو به دغه موږ زره
زمنګ وضعیت لا د مخه خرابو. موږ د خوړو لپاره اوریجنل لرو، هیڅ هم نه لرو.
یا از قابل کده
وضعیت د پخوا په پرته له خراب دی. هیڅ کار نشته، خرڅلاو نشته، خلک بیروزګار دي. هر چا خپل کار له لاس اور کړي او د هر شي بای لوړه شوې ده.
ملګری ملتونه پرله پسې د نړیوالو نه د افغانانو سره په دې سخت وختونو کې د مرستو خواست کوي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د طالبانو لخوا د کابل د سکوت وروسته د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلي غني د بی بی سي رادیو سره په لومړنۍ مرکې کې ویلي چې د افغانستان د ولس غوسه د ترک وړ ده چې د افغانستان کې د طالبانو د تسلط او په هیواد کې د اوسني وضعیت مسؤل بولي. د بی بی سي سره د مرکې د مهمې ټکو په اړه د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې. تاسو یې راوړو
ستړي مشه بیا هم مننه. د پخوانی جمهور رئیس په مرکه کې تاسو څنګه ومندل او د اگست په 15مه په شکل د هیواد پرې خودلو دلایل تاسو ته هم قناعت بخونکې وو او کنه او د ولسره موجوده پوښتنې هم تر یوه حده پورې ځواب شوې تاسو په نظر؟
تشکر. سلام درته لیګم. اصلا زما خبری زما دی شخصی نظر څرګندوم کوي او هغه په معلوماتو بنا د فیزیک له خبره ما معلومات چې ما سره نشته هغه بیل دی. باید دا ووایم چې دا چې دوه خبری مقدمه دی ته جوړه کړل چې طالبان ترې ګټه واخلي په دې کې شک نشته او دا خبر په ځای ده. اما دا ټول خبرې دفتن منځ نه دی راغلي. څو کلو خبره ده دلته په دې څو کلو کې په افغانستان کې متاسفانه داسې حکومت راغلی چې په یو زړه په یو فکر په یو ستراتیژي باندې په یو ملي استقامت باندې ولاړ شي. دولت سره ویشل او پاین زمای تصمیم گیری میکانیزمونه ډیر فردي وو. نو ځکه خبره دا ده چې دفتن دا خبرې منځ نه دی راغلي. په عین زمان کې اردو سم اداره نه شوله. اردو په خپله په افغانستان کې ځینې خلک فکر کاوه چې دا فقط یو وسله واله ډله ده. حالانکه اردو یو نهاد دی، یو انسټیټیوشن دی، کلچر لري. کلچر په کلو د یو سمې ادارې او رهبری په اساس باندې رامنځته کیږي. دا ټولې خبرې دي چې څو کاله روانو په افغانستان کې. نو ځکه د آخري غمجن صحنه یو نتیجه دی او ولزو هم ده. البته په دې کې شک نشته چې دوه هی پروګرام طالبان ته د امتیاز نور کړل او دې قادر کړل چې د پوځي لارنه قدرت ترلاسه کړي.
غني وايي امنیتي چارواکو د وټلو پلان جوړ کړه او دا یو وی چې امنیتي چوکاټ نړیدلای وو. فکر کوي چې د ولسمشر غني ژوند ته جدي خطر موجود وو لکه د ډاکټر نجیب چې لمنځه یوړل شو؟
متاسفه تر ټولو لوس ټولنې په افغانستان کې یو غمجن پیکج په افغانستان کې په څو کلو کې اردو ته توجه ونسه. اردو یو سیاسي ډله ته جوړه سوله. یو اردو چې جوړیږي ما شل کاله مخکې په دې باره کې دا خبرداري ورکړی و چې د اردو جوړول د درې شرط لري. اول دا چې مشروعیت ولري په عین زمان کې د موسسې په اسباندي دوامداره دي ثابت حکومت تر چوکاټ لاندې راشي. او بل دا چې مسلکي پوهه ولري په چې کلچر ولري. له سره لوبې وشو د یو کلو کې متاسفانه چې دا خبره چې دا وې پلان جوړ کړی وو پلان به جوړ کړی وي اما داسې پلان چې هغه هماهنګي پکې موجود نه و او نه د قوتونو چې د اردو په نامه یادېدل یا د پولیس په نامه یادېدل یو سل جلاو یو منسجم یو قوت نه و.
نو اردو منحل شو موجود نه و امنیت موجود نه و. آیا د دې خطر موجود و چې هغه وژل شي؟
البته دا خبره دا چې بیا موږ ته وایي چې په ډیرو کلو کې فاصله د حکومت د خلکو ترمنځ زیاته شوه. د خلخانانه طالبانو د پاکستان په مرسته استفاده وکړه او په آخري مرحله کې دوی جلا معاملې وکړلې په اردو سره. یعنی اردو په مجان یعنی منظم متشکل شکل سره مقابله وکړه.
جلالي صاحب، آیا تاسو دا احتمال وینئ چې په خوانی جمهور رئیس پر راتلونکي کې سیاسي رول ولوبوي او کنوره د هغه د پاره د سیاسي ونډې مسله ختمه بولئ؟
دا په افغانستان په خلکو پورې اړه لري. که چېرته په افغانستان کې دیموکراسي راشي یا وخت انتخابات راشي په خلکو پورې اړه لري. څوک مني څوک نه مني. او هغه د دې خبرې د خپل شخص خبره نه ده، خلکو خبره ده.
بله، ستاسو په نظر به تاریخ هغه د څه ډول رهبر په توګه په یاد وساتي؟ یعنی نوم به یې په تاریخ کې څه ډول ثبت شي او د نیک کارتر سره د خبرو علت څه کېدای شي؟ کارتر په خپله د افغانستان په قضیه کې هم څومره ښکېل و؟
البته په دې کې شک نشته چې په ټولنه کې مسؤلیتونه یو رقم نه دي. اما بل اخره مسؤلیت هغه اصلي رهبر ته راجع کیږي. دا 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 خبره شته. اما متاسفانه دغه چې موږ قضاوت تور او سپین کوو. ځینې خلک وایي چې ښه دي، ځینې خلک بد دي. په هر شخص کې هم کواله شته، هم مشکلات پکې شته. خپل ښاغلی غنی هر کارونه هم کړی دي په افغانستان کې، په دې شک نشته. اما په عین زمان کې اشتباهګانې هم ډېری کړې دي او تر ټولو لوی اشتباه هم دغه و چې داسې رهبري رامنځته نه کړه چې دسته جمعي رهبري وي او له ټولو امکاناتو استفاده وشي. د تصمیم سپینګری حلقې ډیر وړه کړل او په نتیجه کې ډیر هغه امکانات چې په افغانستان کې موجود دي دغه سم استفاده ونه شول. نو ځکه خو بعد خپل خلق ته نه تاریخ ته نه مګر هیڅ انسان په مشترک په مجرد شکل بعد یا خنه دي هر څوک حواله هم لري او شی باغانی هم لري.
بله ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان او په خپل چارو کې د تل پشان بریالي اوسئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
په واسه دا چې د 2000 میلادي کال د جمهور ریاست د انتخاباتو نتیجې په واشنگټن کې د حکومتوالۍ یو نوې دور فرانستو، خو په دې اړه هم د خلکو توجه راجلب کړ چې امریکایان په انتخاباتو کې خپل رائے څنګه ورکوي. په وکړه د امریکا غږ د خبريالې کیترین جیسن دی رپورټ دا چې خلاصې سید سلیمان شاته صدر اوروي.
دا د یو شمیر هغو مظاهره چانو غوونه دي چې وايي د رائے ورکول حقوق بشري حقوق دي. او دا شعارونه ورکول چې ترامپ دا انتخابات وبایلل لکه مخنه چې پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ بیل دینا چې کوم ثبوت وړاندې کړي بار بار دا خبره کوي چې د 2000 میلادي کال په انتخاباتو کې لا غسر چال او دوکا شي وو د رای ورکونکو د حقوقو د محدودولو په منظور په 19 ایالتونو کې د دې نوي قانونونه نافذ شوي. او سکل په جولای کې د متحده ایالاتو سترې محکمې هم په دې اړه مهمه او کلیدي پریکړه وکړه.
In the 2020 election cycle
د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې مونږ په خپل ولیدل چې په متحده ایالاتونو کې په دومره زیات شمیر خلک خپل رای وکړول چې په څه باندې سلو کلونی کې هم نوې استعمال کړي. په میلیونونو خلک د پوسټ لري رای واچولې که څه هم چې د پندامیک یا وبال عمل ورته لږه آپشن اختیار ورکړ شوی وو، خو مونږ دا هم ولیدل چې د خلکو د رای د ورکولو د حق ته محدودولو په غرض په زینو ایالاتونو کې محدودیتونه هم
کول شو.
او د زینو بدو
عکس العملونو
شاهدانو
په ملونو رای ورکونکو د پوسټل لار خپل رای واچولې او د پندیمیک یا وبا د خبرېدو په وجه دغه اختیار نه د استفادې کولو لړۍ پراخ شوه. د رای د حق د محدودولو په خاطر هم په زینو یالتونو کې محدودیتونه ولګېدل. د سنات مجلس دیموکراتانو پوره خواري وکړه چې نوي قوانين منزور کړي. د بایدن ادارې هم ژمنه کړې وه چې خپل جنگ به جاری ساتي.
This is about the American people.
دا هلیزالې بیل کوم محدودیت نه د امریکا د خلکو د رای اچونې د حق د خوندې کول لپاره کیږي. په دې کې هیڅوک بحث نه کوي چې آیا ټول امریکایان یو شان د خپل رای د کارولو حق لري او کنه. اصله مسأله د رای اچولو پروسې ته هغه د لاسرسي مسأله ده.
دیموکراتان ډېر کم اکثریت لري، هغه په دې باندې اعلان نشو چې دا نوې قانوني لایحه د منځورولو لپاره د جمهور ګوند له سغړو ملاتړ حاصل کی. د جمهور ګوند غړي له ایالتي حکومتونو نغواړي چې د رای اچونکو د هویت د څرنګوالي او د وټونو د امنیت د ساتلو په مربوط نوې سخت قوانين نافذ کړي.
These measures are designed to prevent
the اقدامات اصلي هدف هم مقصد د چیند انتخابات په وخت کې نظم خوندي وساتل شي او د نتیجو پړې د خلکو ډاټ حاصل شي.
محافظه کار چلونکو هم دا استدلال کوي چې واشنگټن باید انتخابات کنټرول نکړي، دا د ایالتونو کار دی. خو دیموکراتان د جمهور غوښتونکو د دې استدلال په جواب کې وايي د اصلاحاتو لپاره چې کومه لایحه کانګرس ته وړاندې کړي هدف یې دا دی چې د امریکا د انتخاباتو سیستم اصلي شي او هم فدرالي حکومت اقلیتونو د رای اچولو حقوق له پایمالېدو نه خوندي وساتي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنه شباشنه. په په 2020 کال کې هند جدي امنیتی او کورونا ننګور سره مخامخ و، ځکه چې د چین سره د هیواد د نظامی کړکش د نخې نښانې هم کمې شوې نه دي. د وبا دویمې وژونکې څپې هند سخت حالت سره مخامخ کو او د بزګرانو لوی لاریونونه د نریندر مودي واک د ستونزو سره مخامخ کو. پام وکړئ دې رپورټ ته چې د پښتو ژباړه داسته غورځنګ دراوروي.
د هند او چین ترمنځ د لسیزو راهیسې سخته شخړه د فبروري په میاشت کې هغه وخت پای ته ورسېده کله چې هغوی د لداخ د متنازع پولې نه خپل ځواکونه وایستل. خو د هند او د چین په پوله کې یوه بله خطرناکه موضوع لا هم داسې پاتې ده، هغه په مالیا کې د نورو جنجالي ځایونو پر سر اختلافات چې لا تر اوسه پورې نه دي حل شوي.
موږ ډېر خوشحاله یو چې نریندرا مودي فرمان لغوه کړ. موږ اوس په خوشحالۍ سره خپل کورونو ته ځو.
هند چې له اوږدې مودې راهیسې په خپل سیال پاکستان باندې تمرکز درلود، خو اوس دا هیواد د بل لوی سیال سره له یو لړ ستونزو سره مخامخ دی. په ډېرې چټکۍ سره هند له چین سره په پوله کې پوځیان او وسلې ځای پر ځای کوي، سړکونه، تاسیسات او تونلونه جوړوي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي سکال د متحده ایالاتو او استرالیا سره په دوه سر مشروزو غونډو کې ګډون کړی و تر څو د چین سره د مقابلې لپاره د کوټ په نامه یو ستراتیژیک اتحاد رامنځته کړي.
That's a challenge that India has. د کووډ 19 لستونځي تیر شو ډېر نور لستونځي همشته چې دا هیواد ور سره مخامخ دي، لکه بیکاری، بیوزلی او اقتصادي کړکېچ. کورنوی د اقتصادي ستونزو لکه بل خپل اولادونه له خونځو یو ویستل. په کم عمر کې د جنو وعده کول هم یو ستونزه ده، دا ځکه چې کورنۍ نشي کولای چې د هغوی د معیشت غم وخوري. خو لا هم موږ د 2021 کال ټول ستونزي نه دی په ګوته کړی او یا ترې دقیق خبر نه یو.
کورونا یو ستونزه هم مودی له سختو شرایطو سره مخامخ کړی دی. د کورونا وایروس دوهمه څپې دا هوا سخت وځپه او یوازې سکهال په وړي کې په میلیونونو کسان ووژل. دا په داسې حال کې چې نریندرا مودی د دې وایروس په وړاندې خپل بریا اعلان کړه، نږدې و چې دغه حکومت لنګ شي.
په دې ځای کې دوړو خو او ځانونه پیوړی کړی دي. په حقیقت کې چین د هند په پرتله په دې ځای کې ډیر پوځیان او نظامی مهمات ځای پر ځای کړی چې دا د هند په وړاندې د چین نوره پیاوړتیا په ګوته کوي.
همدارنګه په زرګونو کارګرانو په هیواد کې د دوستانه بازار د ریفورم پر ضد مظاهره وکړي. د نوی ډیلی د سړکونو په غاړه یې خیمه وهلې وې، نو هغه و چې مودي دا فرمان لغوه کړ او هغوی دا لویه بریا ترلاسه کړه. دا د یو مشر لپاره ډېر نادر کار و چې د خپلې وکلنې واکمنۍ په ترڅ کې ترسره کړ. په هند کې د لسیزو را په دې خوا په میلیونونو خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي او له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو د وبا وایروس دا خلک د لا نورو ستونزو سره هم مخامخ کړي دي.
دا یو ننګونه ده چې هند داسې یو حالت سره مخامخ کیږي چې واقعا یو سخت حالت دی. دا ستونزې اوس نه بلکې د دې ټولو بحرانونو مخکې پیل شوې دي. اوس هند په یو ډول نه یو ډول سره د دې کار ځواب ورکوي. هغوی نه یوازې دا چې په پوله باندې پوځیان ځای پر ځای کړي، بلکې د ګواټ پر رسمي کولو سره مهمې پریکړې هم ترسره کوي.
د یو باثباته چین سره مقابله او اقتصادي کړکیچ به د هند لپاره سخت ستونزمن کار وي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غټ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غټ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غټ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غټ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1200 نوي او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای پاک.